السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې، یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلای کوم. په دې هیله چې د ژوند چاري مخي وي، په سر کې هم د دې ساعت خبرونه. د طالبانو حکومت شیخ ندا محمد ندیم د لوړو زده کړو وزارت سرپرست ټاکلی دی. ذبیح الله مجاهد د طالبانو ویان دوشنبه ناوخته پر خپل ټویټر د شیخ ندیم د ټاکل کېدو خبر ورکړی. شیخ ندا محمد ندیم تر دې مخکې د کابل او ننګرهار والی پاتې شوی. دای د مولوی عبدالباقی حقانی پر ځای تعین شوی. حقانی په پوهنتونونو کې د نجونو او هلکانو ټایمونه او ټولګي سره جلا کړي وو او ځینې نورې محدودونکې پالیسۍ هم وضع کړې وې. نجونو محصلانو په بدخشان پوهنتون کې نندارتون جوړ کړ. په دې نندارتون کې چې د بدخشان پوهنتون نجونو محصلانو خپل لاسي صنایع نندارې ته ایښي وو، د خپلو کارونو د ودې په خاطر د حکومت او موسسو د مرستو غوښتنه هم وکړه. په بدخشان کې د طالبانو حکومت د اطلاعات او فرهنګ رئیس معزالدین احمدي ازادۍ راډیو ته وویل دا نندارتون د دوشنبه په ورځ د کارپنځونکو میرمنو په نوم جوړ شو. د افغانستان پخوانی قاضي القضات سید محمد یوسف حلیم دوشنبه په ابوظبی کې وفات شو. د راپورونو له مخې ښاغلی حلیم له تیر شاوخوا یو کال راهیسې په ابوظبی کې د افغان کډوالو په یو موقت کم کې اوسېده. د افغانستان پخوانی جمهور رئیس محمد اشرف غنی په خپل ټویټر د ښاغلي حلیم په مړینې خواشینی ښودلې او د وطن لپاره یې لویه ضایع بللې. هغه زیاته کړې چې یوسف حلیم په ډېر صداقت دنده ترسره کړه او د افغانستان د قوانینو په تقنین او د عدلي او قضایي سکتور په اصلاح کې یې ډېره لویه ونډه درلوده. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به سبا په استرالیا کې د نړیوال جام په درشل کې خپله دویمه تمریناتي لوبه له پاکستان سره وکړي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله خپله لومړنۍ تمریناتي لوبه پرون له بنګلاديش څخه د 28 منډو په توپیر وګټله. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتاک په دې اړه ازادي راډیو ته وایي
د افغانستان کرکټ ملي لوبډله د څور ازره په دې خو په استرالیا کې ډېر تمرینات ترسره کړي دي او تمریناتي لوبي هم ترسره کړي دي. خوشبختانه چې افغان کرکټ ملي لوبډله او تمریناتي لوبه کې ډېر ښه لاسته راوړنې درلودله. هر لوبغاړی په خپل ځای ډېر ښه وځلېده، د پام وړ نتیجې درلودلې او له دې ښکاري چې افغان کرکټ ملي لوبډله نړیوال جام ته بشپړ چمتووالی لري.
او اوکراین د لومړي ځل لپاره له روسیې سره د خزینه بندیانو په تبادله کې د 103 میرمنو د خوشی کېدو اعلان وکړ. د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زلنسکی د دفتر مشر اندری یرمک په ټلګرام کې ویلي چې دا تبادله د اکتوبر په 18 وشوه او 103 خزي خوشی شوې چې زیاتره یې د اوکراین د وسلوالو ځواکونو غړي دي. دا په اوکراین د روسیې د یرغل لپاره د خزینه بندیانو لومړنۍ تبادله وه. د اوکراین د ولسمشر د دفتر رئیس د هغو روسی خزو د شمیر او جزئیاتو په اړه معلومات ورنکړل چې دوی ورخوشي کړي او دا مسله یې حساسه وبلله. دا و خبرونه وړاندې خبرونه کې د دغه خبري کیسو تفصیل اوریدلی شي. ملګری ملتونه وایي افغانستان کې له لوګي سره د مخامخ افغانانو شمیر 90% ته پورته شوی.
زما دې په خدای قسم کې زه د خدای یو په کور کې لرم، د سرای کړیا و قسم په خدای چې وړم په شکی وار کړل.
جرمنی دغه هیوا ته د 10,000 نورو افغانانو د ورتاک پلان اعلان کړی. په خوست کې 3 ستنه زاړه درمل سوځول شوی. روغتیاي چارواکي وایي دا هڅه به دوام کوي.
خوست ښار او ولسوالۍ ته وځو او څومره درمل چې هغه بې کیفیته دي، که هغه په تاریخ تیر دي او همدغه شان بې کیفیته خوراکي توکي دي یا په تاریخ تیر دي، دا به راټولو.
اسلام آباد کې لسګونه افغان خبریالان له اقتصادي او ټولنیزو ستونزو سره مخامخ دي.
ستونزو سره مخ یو، موږ همدا اوس بې وظیفې یو. پاکستان کې کوم خبریالان چې راغلي دي، دوی ته زمینه د کار مساعده نه ده، اوس معاشونه نه ورکول کیږي.
او ایران کې د دولت ضد مظاهرې لا روانې دي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبري ټولګي ته خراغلي د تخنیکی همکار می رحمت صافي سلامونه هم ومني. راځو د خبرونه د سر موضوع ته. او چا یاد ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر وای په تیرو دریو کلونو کې په افغانستان کې له بیوزلۍ سره د مخامخ کسانو شمیر 90% ته لوړ شوی دی. دا 50% زیاتوالی ښیي. په همدې حال کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د خوړو پروګرام په پام کې لري چې په افغانستان کې د ژمی پر مهال له 15 میلیونو وګړو سره میاشتنی مرستې ترسره کړي. تفصیل له صفی الله ستانکزی اورو.
د افغانستان د میلیونونو بیوزلو حال ورځ تر بلې مخ په خرابېدو دی.
زما دې په خدای قسمې که زه د خدای یوه په کور کې لرم، د خدای یوه تر دغه یوه دروازې تر دغه یوه کلکین تیاره چې ماته راپاته دي او دغه یوه کې وړه راته پراته دي. د سرای کر یوه قسم په خدای چې وړه مې پکې ورکړل.
شافیه د اروزګان اوسیدونکې ده چې ازادي راډیو سره د زړه خواله کړې وه. د ساړه ژمي په درشل کې د سونګ توکو د رانیولو لپاره د خلکو بېوسي یوه بله لویه ستونزه ده چې ګڼو کسانو ته یې سوچونه وراچولي. د کابل اوسیدونکي فروتان ازادي راډیو ته وویل:
ژمی را رسېدلی دی، اقتصادي مشکلات ډېر زیات شوي دي، هوا هم ورځ تر بلې یخېږي، پیسې نشته چې زوال واخلو، نور داسې نور مشکلات هم دي. تقریبا کال کېږي، یو کال راهیسې کېږي چې اقتصادي وضعیتونه په افغانستان کې نور هم ښکته شوي دي، وضعیت خراب دی.
اوچا یا د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر په خپل تازه راپور کې ویلي، په افغانستان کې د بېوزلۍ تر کرښې لاندې د خلکو شمېر په تېرو دریو کلونو کې له 8% و 9% ته زیات شوی. د نړیوالې ادارې د عوایدو کمښت، د نرخونو زیاتوالی او د نغدو پیسو وروستی بحران د بېوزلۍ د زیاتېدو لاملونه ګڼلي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر د روان کال د اړتیاو د پوره کولو لپاره له نړۍ څخه د 4.4 میلیارد ډالر غوښتنه کړې وه، خو تر اوسه یې یوازې 1.9 میلیارد ترلاسه کړي. بلخوا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د خوړو د پروګرام ویاند وحید الله امانی وایي دوی توانېدلي چې سږکال له 2 میلیونو انسانانو سره د خوراکي توکو مرسته وکړي.
تر اوسه پورې 2 میلیونه کسانو ته د خوراکي توکو مرستې په ټول افغانستان کې رسېدلې دي. د راتلونکي ژمي لپاره پلانونه لرو چې هر میاشت وکولای شو تر 15 میلیونه نه زیات کسانو ته د خوراکي توکو مرستې ورسوو.
افغانستان د نړۍ په 121 هیوادونو کې د لوږې او قحطۍ په لیست کې په 109 کتار کې دی. په دغه نوملړ کې چې تېره جمعه خپور شو، افغانستان یو له هغو هیوادونو بلل کېږي چې وګړي د خوراکي توکو د کمښت له ډېر ناوړه وضعیت سره مخ دي. راپور زیاتوي چې که څه هم افغانستان په سیمه کې یوازینی هیواد دی چې ډېر خلک یې د خوړو لپاره څه نه لري، خو په افریقا کې 12 داسې هیوادونه هم شته چې وضعیت یې تر افغانستان 2 برابره خراب دی.
و موریدل چې اوچا یا د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر وایي په تیرو دریو کلونو کې په افغانستان کې له بېوزلۍ سره د مخامخ کسانو شمیر 90% ته لوړ شوی دی. درې کاله وړاندې دا شمیر نږدې 50% و. بل لور ته یو شمیر افغان نجونې او ښځې چې دا مهال له بیکارۍ او بیروزګارۍ کړیږي له ملګرو ملتونو غواړي چې په افغانستان کې د ښځو د حقونو نقص ته جدي پام وکړي. دا ښځې پر دې هم نیوکه کوي چې ګڼې نړیوالې ټولنې په طالبانو د نجونو او ښځو د حقونو د رعایت لپاره لازم فشار نه دی راوستلی. تفصیل په دې راپور کې اورو.
زرګون افغان جونې له دې ډول برخلیک سره مخ دي او تمه لري که د تعلیمي کال وروستۍ میاشتو کې هم وشي څو اجازه ورکړل شي چې ښوونځیو ته ولاړ شي. د کابل ښار دا اوسیدونکي او د 12 ټولګي زده کوونکي چې اوس پر طالبانو ښوونځی بند کړی او نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله نوم راپور کې یاد شي، له نړیوالې ټولنې غواړي چې له هرې لارې کېږي طالبان دې ته اړ کړي چې له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي پرانیسي.
سه کال مې وروستی کال و او هیله مند وم چې شهادت نامه واخلم او پوهنتون ته ولاړه شم. له بده مرغه اوس په کور یم او د زده کړو او ښوونځي ته د تلو اجازه نه راکول کېږي. زما غوښتنه دا ده چې په طالبانو فشار راوړل شي چې موږ زده کړو ته پرېږدي او هغه هیله او هدف چې لرو ورته ورسیږو.
په ورته وخت کې یوه میرمن چې دا هم نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې مخکې د افغانستان په عدلیه او قضایي اداره کې کار کوه، خو میاشتې وړاندې طالبانو له دندې لرې کړ او اوس له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ ده.
په ډیرو سختیو کې مې پوهنتون ولوست، حقوقو کې مې لیسانس وکړ، خو له بده مرغه اوس په کور کې بې برخلیکه ناسته یم او اقتصادي وضعیت مې ډیر خراب دی.
دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ ناوخته د یووالي او پیوستون ګروپ یو شمېر غړو هم د کابل په یو سرپټي ځای کې سره راټول شوي او له ملګرو ملتونو یې وغوښتل چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو د حقونو نقص ته جدي پام وکړي او دې ته لاره برابره کړي چې نجونې او ښځې بېرته خپلو دندو ته ولاړ شي. د نجونې او ښځې چې وړاندې په بېلابېلو دولتي ادارو کې کار کوه، وړاندې هم 2 ځله سړکونو او واټونو ته په راوتو خپلې غوښتنې مطرح کړي دي، خو د ویلو ده چې وړمه ورځ د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ نوې مشري روزا اوتنبایوه د طالبانو د رئیس الوزرا له مرستیالانو عبدالکبیر او عبدالسلام حنفي سره کتنه کې له دوی غوښتي چې نجونو ته د زده کړو زمینه برابره کړي او ښځو ته د اجازه ورکړي چې په کار کولو سره د خپل هیواد په بیا رغونه کې ونډه واخلي. هغه تما د چې د پنځ شنبه پورس د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغان خوځو زده کړو کار او ازادي په اړه ځانګړی بحث وکړي. د امنیت شورا په دې غونډه کې بعد دوه نوي هیوادونو څخه د 301 اتیا نړیوالو بنسټونو سازي ګډون وکړي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرسیاله امینه محمد، د دې سازمان د ښځو د څانګې اجرایي رئیس سیما باهوس او د بشري حقونو د څار سازمان د ښځې برخې مسؤله حیدر باربا د دې غونډې له مهمو ویناوالو وي. حیدر بار ازادي راډیو ته یو رالیکلي پیغام کې ویلي د سږني کال د بحث ډېر موضوعات به د افغان ښځو په وضعیت وي چې د ملګرو ملتونو غړو هیوادونو ته د افغان ښځو د وضعیت په اړه معلومات ورکړل شي او د ستونزو په اړه یوه حل لاره پیدا کړل شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي راډیو واوري.
جرمنی اعلان کړی چې د کډوالۍ د یو نوي بشري پروګرام له لارې و ډیر زره افغانان دغه هیواد ته انتقالوي. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر انالینا بیربوک پرون وویل دا پروګرام د هغو خلکو د لاسنیوي لپاره تنظیم شوی چې ژوند یې له خطر سره مخامخ دی. دا چې کومه کټګوري افغانان په دغه پروګرام کې شاملېږي تفصیل په دې راپور کې.
د افغانانو لپاره د جرمنی د کډوالۍ نوی پروګرام هغو خلکو ته دی چې دمګړی په افغانستان کې اوسیږي او ژوند یې له خطر سره مخ دی. د جرمنی د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې ویلي چې د زیانګالو افغانانو لپاره په دې فدرالي پروګرام کې دوه کټګوري خلک مستحق ګڼل کیږي. د اعلامیه په اساس لومړی هغه خلک مستحق دي چې په خوایل عدلي او قضایي برخو او رسنیو سره کار کوي یا سیاسي، فرهنګي او ورزشي فعالیتونو درلودل او اوس یې ژوند په خطر کې دی. په دویمه برخه کې د هغو خلکو د کډوالۍ غوښتنلیکونه منل کیږي چې د جنسیت، جنسي تمایل تو هویت یا مذهب په خاطر لکم خاص تاوتریخوالی سره مخ دی یا بخوا بد حالت تجربه کړی وي. لومړیتوب هغه ښځو ته ورکول کیږي چې تاوتریخوالی ورسره شوی وي او حقونه یې تر پښو لاندې شوي وي. د جرمني د بهرنیو چارو د وزیر انالینا بیربوک په حواله په اعلامیه کې راغلي چې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې ګڼ خلک په تیره بیا ښځې له سختو شرایطو سره مخ دي او هر ورځ په ویره کې ژوند کوي. اغلې انالینا زیاته کړې د جرمني د کډوالۍ په دې بشري پروګرام کې همدغو خلکو ته یو چانس ورکول کیږي چې ښه او سوله ییز ژوند او راتلونکی ولري. د جرمني د کډوالۍ دغه بشري پروګرام په چوکاټ کې 10,000 افغانانو ته ځای ورکول کیږي. لویه برخه یعنی 40,000 هغه افغانان دي چې په خوایل جرمنی سره کار کوو. 2,000 نور یې له خطر سره مخ او زیانګالي افغانان دي. جرمن چارواکو ویلي له تیر کال راهیسې 10,000 افغانان د غیوات ته انتقال کړي او هڅه کوي د لا زیاتو افغانانو لاسنیوی وکړي. د جرمنی له دې اعلان سره سم د بخښنې نړیوال سازمان د جرمنی څنګه انتقاد کړی چې جرمن چارواکي باید هغه افغانان هم له پامه ونه غورځوي چې اوس وخت د افغانستان په ګاونډیو هیوادونو کې د کډوالۍ په کمپونو کې شپې سبا کوي. د بخښنې نړیوال سازمان ویلي د جرمني په نوي بشري پروګرام کې باید دا شرط لري شي چې خلک یوازې له افغانستان دننه د کډوالۍ دغه پروګرام ته نوملیکنه کولای شي. د جرمني د بهرنیو او کورنیو چارو وزارتونو د ګډې اعلامیې له مخې یو شمېر مدني ټولنې به د زیانګالو افغانانو په پیژندلو کې مرسته ورسره کوي او لومړی به هغه کسان ایستل کیږي چې په خوایي یو څه کارونه مخته تللي وي.
آزادی رادیو د بشری حقوقو د ساتنې پلوی کوي.
په خوست کې درې ډیر ستنه تاریخ تیر او بې کیفیت درمل او خوراکي توکي چې د روغتیاي مسولینو لخوا په خار او لسوالیو کې راټول شوی وو وسوځول شول. د خوست اوسیدونکو او قومي مشرانو د اقدام هرکلای کوي او له اړوندو ادارو غواړي چې دا ډول فعالیتونه ډیر کړي. هلته روغتیاي چارواکي وایي چې دا هڅې به دوام پیدا کوي. تفصیل زموږ د خبريال پر راپور کې.
په خوست کې هغه درې دستنه تاریخ تیر او بې کیفیت درمل او خوراکي توکي چې د عامه روغتیا ریاست د مسؤلو کسانو لخوا له درملتونونو او د خوراکي توکو له پلورنځیو راټول شوی ول وسوځول شول. روغتیایي مسؤلین وایي دا درمل او خوراکي توکي د ولایت له مرکز ولسوالیو او اړوندو سیمو څخه د شاوخوا یو کال په موده کې راټول شوی ول. د خوست د عامه روغتیا ریاست د مشرتابه په استازیتوب ډاکټر شاه محمود منګل آزادۍ راډیو ته ول
همګي قوانین صحي او براسي ټیم چې په وخت په نا وخت د خوست مختلفو کلینیکونو او ولسوالیو نه لیدنه کړې ده او ورغلې دي په غذای کې دوی خوراکي توکي په تاریخ تیر درمل او په حدود درې درشتنه نیولې دي او خصوصیات هم تر وړي وو سوځي.
د خوست ښار د یو درملتون مسؤول امان الله په دې اړه چې ولې ځینې درملتونونه بې کیفیته درمل پلوري وایي. درملتونونو ته هغه درمل چې د استعمال وخت لږ پاتې وي په ډېره ټیټه بیه ورکول کیږي.
په هغه کې دی ګاټه کېدو ځکه چې هغه کوم درمل چې دوی په لس تر وړې په کم تاریخه دی ته فیصدي کې ورکولی کېږي چې په دومره فیصدۍ سره تاسو دا کړای شئ چې دا وخلئ نو دی خلک هغه صحت دپاره هغه توجه نه کوي او دا درمل خرڅوي.
د عامې روغتیا ریاست د څارنې او څېړنې روغتیایي ټیم مسؤول ډاکټر جاوید همت وایي ټول هغه درمل او خوراکي توکي به راټولوي چې تاریخ تېره وي او یا بې کیفیته وي.
آینده پلان دا دی چې موږ یو ټیم هم لرو د قوانین رسۍ بررسي دا به د خیره سره د خوست ښار او ولسوالۍ ته وځو او څومره درمل چې هغه بې کیفیته دي که هغه په تاریخ تېر دي او همدغه شان بې کیفیته خوراکي توکي دي یا په تاریخ تېر دي دا به راټولو او بالاخره دا به زده کېږي په ډیپو ته به سپارو.
د خوست اوسېدونکي او قومي مشران د درملتونونو او خوراکي توکو له پلورنځیو څخه دا ډول څارنې او کتنې ګټورې بولي او د دوام غوښتنه یې لري. قومي مشر حاجي قاسم وایي
خلک اطرافو نه روغلي وي، ولسوالۍ نه روغلي وي، ګربز نه روغلی دی، تړۍ نه روغلی دی، زردوړ نه روغلی ده، اب چرکس کې خو به دا نه پېږي کنه دا دوو ښه دوو ده که خروپه دوو ده. د چې نسخې مطابق پر چې پوښتنه کنه دوو ورکولی کېږي چې په یوازې هغې چې انسان ته فایده ورسوي بلکې تاوان ورته رسوي. د قومونو په نمایندګۍ به زه داسې څه وکړمه چې د عامې روغتیا ریاست ته ویله لرو چې دوی هر وخت نظارت وکړي د ښار نه او د اطرافو دغه د په ولسوالیو کې په نورځیو کې.
د یادونې وړ ده د اړوندو ادارو د هڅو سره سره بیا هم افغانستان او په ځانګړي ډول خوست کې د تاریخي را بې کیفیته درملو او خوراکي توکو استعمال موجود دی. په ټوله کې افغانستان ته یو شمېر بې کیفیته دوا درمل، خوراکي توکي او د سونګ مواد د ګاونډیو او د سیمې هیوادونو څخه په قاچاقي لارو واردېږي.
آزادی رادیو تغوه گونیسی او تر طول مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ایران په بیلابیلو ښارونو کې پرون دوشنبه هم د دولت ضد مظاهرې روانې وې. په همدې حال کې د شنبې په ورځ د تهران په ایوان زندان کې د اور لګیدنې له امله د مرګ ژوبل شمیر هم اتو تنو ته ورسید.
په ټولنیزو شبکو کې د خبرو سویو ویډیوګانو پر بنسټ د ایران په بیلابیلو ښارونو کې د دوشنبه په ورځ هم پراخې مظاهرې روانې وې. د آزادی اروپا آزادی رادیو فردا څنګه راپور ورکړی چې په بوشهر کې د فارس خلیج پانتون محصلانو د تهران د ایوین په زندان کې د امنیتي ځواکونو د حملو په اعتراض کې د حکومت ضد شعارونو په ورکولو سره مظاهره وکړه. د تهران د طبي علومو په پانتون کې او د تهران په آزاد پانتون کې هم د محصلانو اعتراضونه روان وو. په اردبیل کې د طب د محصلانو له اعتراض وروسته خبر ورکول سوی چې دولتي ځواکونو د دوشنبه پر سهار په شخصي جامو کې د خمینی پر روغتون برید وکړ. همدارنګه د چهارمحال او بختیاري ولایت په شهر کورد کې د پانتون د محصلانو د اعتراضي غونډو انځورونه هم خپاره سوي دي. له بل پلوه د ایران قضایه قوې اعلان وکړ چې د تهران په ایوین زندان کې د وروستۍ اور لګیدنې له کبله د مړو شمیر اتو تنو ته ورسید. چارواکي وایي د تېرې شنبې پر ماښام د اور لګیدنې له کبله ټپي سویو څلورو نورو کسانو هم سا ورکړه. تېره میاشت د اخلاقي امنیت د پولیسو په توقیف کې د ماسا امینی مړه کېدو په ټول ایران کې مظاهرې وپارولې چې لوڅو اونیو راهیسې دوام لري. ماسا امینی ظاهرا د حجاب د نری آیت په تور نیول سوې وه. د دغه 22 کلنې نجلۍ خپلوان وایي چې ماسا د گشت ارشاد یا اخلاقي پولیسو د ګزمې ځواکونو په وهلو ډبولو سره مړه کړې ده، خو چارواکي ادعا کوي چې هغه په ناروغۍ وخته وه. د بشري حقونو یو شمېر سازمانونو په ایران کې د مظاهراتیانو ځپل غندلې دي. د بخښنې نړیوال سازمان، د بشري حقونو د څار سازمان او نورو ډلو د مظاهراتیانو د ځپلو لپاره د امنیتي ځواکونو د بسیج په اړه ژوره اندېښنه څرګنده کړې ده. د ایران د بشري حقونو سازمان چې مرکزي دفتر یې په اوسلو کې دی د دوشنبه په ورځ وویل چې د دغو مظاهرو او ناکراریو په لړ کې د 28 ماشومانو په ګډون لږ تر لږه 215 کسان وژل سوي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په دې ټولګه کې درته له هغه افغان خبريال سره مرکه لرو چې وایي په اسلام آباد کې لزګونه خبريالان دي په شمول سخت او اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. د هغه افغان خبريالان دي چې دریم هیواد ته د تک په نیت له میاشتو راهیسې په اسلام آباد کې دیره دی، خو تر اوسه یې دریمو هیوادونو ته د ویزو کار پرمختګ نه دی کړی. تازه پاکستان هم اعلان کړی چې ناقانونه کډوال یا هغه کسان چې د اوسېدو قانوني جوازونه نه لري باید تر دسمبر میاشتې له پاکستانه ووځي، که نه له درې کاله حبس سره مخامخ کېدلی شي. دغه خبریالان وایي چې دوی کې هم ګڼ کسان داسې دي چې د ویزو وختونه یې تیر دي. دا راپور وروسته راځي، خو اوس راځو دې ته چې په افغانستان کې د برېښنا شرکت مسؤلانو د برېښنا پورولو ته نوی خبرداری ورکړی دی. دوی ویلي که چیرته د برېښنا د شرکت پخوانی پوروړي خپل پورونه پرې نه کړي او د برق بلونه ورنه کړي، جایدادونه به یې مصادره شي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
په افغانستان کې د برېښنا له درکه د پورونو د نه ورکړې په اړه د خبرداریو دوام. د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان برېښنا شرکت خپلو پوروړو ته خبرداری ورکوي که خپل پورونه پرې نه کړي له جدي چلند سره به مخ شي. د دغه شرکت ویان حکمت الله میوندي د دوشنبې په ورځ په کابل کې د یوې خبري ناستې پر مهال وویل، برېښنا شرکت په تیرو دوو اونیو کې په کابل کې د برېښنا 309 پوروړي پیژندلې چې له دې شمېره د نوموړي په خبره تر دا مهاله 33 تنو یې د 2.5 سلنه پور ادا کړی.
ما فعلا خبر دادیم بر اونها و بنابه
موږ اوس مهال له دغه پوروړو سره په اړیکه کې شوي یو او ورته ویلي مو دي چې خپل پورونه خلاص که دوی دا کار ونه کړي موږ بیا مجبوري کو او دا به زموږ وروستی ګام وي چې دوی جایدادونه مصادره کړو. خو د دوی نه ځینې یو کسانو له موږ سره اړیکې نیولې او ویلي دي چې خپل پورونه به خلاص کړي.
هستن کې تماس گرفتن و کوشش میکنن کې درې مورد قرضداریای خود رفع کنن.
د برېښنا شرکت د مسؤلینو په وینا یوازې د تیر نظام سیاسون چارواکي او زورواکي له برېښنا شرکت نه 1500 میلیون افغانۍ پوروړي دي، خو د دغو پوروړو نومونه له رسنیو سره شریک نه شول. د دې شرکت د معلوماتو له مخې د هغه میکانیزم له مخې چې د 1400 کال د لندې په میاشت کې د برېښنا د مقروضینو په اړه جوړ شوی و، تر دا مهاله شاوخوا 600 میلیون افغانۍ پورونه راټول شوي دي. په دغه کانفرنس کې د برېښنا شرکت له مسؤلینو دا پوښتنه هم وشوه چې دوی څومره له ګاونډیو هیوادونو نه پوروړي دي. خو د دې شرکت ویان حکمت الله میوندي بیا د دې پوښتنې په ځواب کې وویل، له هغه هیوادونو نه چې برېښنا واردېږي قرضداري ورنه د اندېښنې وړ مسله نه ده او دوی ته پیسې په وخت ورکول کېږي. نوموړي د رقم په اړه جزئیات ورنه کړل. د یادونې ده چې په تېر جمهوري نظام کې هم د یاد شرکت لخوا هڅې شوې وې چې د برېښنا پوروړي د خپلو پورونو پرې کولو ته اړ باسي، خو تر ډېره بریالي نه و. د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان برېښنا شرکت داسې مهال دغه څرګندونې کوي چې په کابل او د افغانستان په یو شمېر نورو ولایتونو کې خلک بیا په بیلونو کې پر دې د زیاتو پیسو د راتللو او دغه شان د منظمې برېښنا له نشتون نه شکایت کوي.
راپورونه مرکې او تحلیلونه په ازادي راډیو ډاٹ کام کې واورئ یا ولولئ.
اوریدونکو، په دویمه نیمایي کې درته درسي ساعت خپرونه لرو. د بیولوژي مضمون پکې د لسم یولسم او دولسم ټولګیو زده کوونکو ته تدریسېږي. که تاسو چیرته زده کوونکي یې دا خپرونه راسره واورئ او څه به ترې زده کړئ. اوس راځو دې ته چې د پاکستان پلازمینه اسلام آباد او نورو ښارونو کې هغه خبریالان له اقتصادي او ټولنیزو ستونزو سره مخامخ دي چې نورو هیوادونو ته د تګ په نیت ورغلي دي. دوی وایي د پاکستان د حکومت هغې پرېکړې ورته سرخوږی جوړ کړی چې له دسمبر میاشتې وروسته ناقانونه اوسېدونکي په درې کاله حبس پکې محکومېږي. دوی وایي چې دوی هم په دغو کټګوریو کې شاملېږي ځکه چې د سفر قانوني اسناد یا اکسپایر یا ختم شوی او یا هم لږ موده پکې پاتې ده. په همدې اړه مې په اسلام آباد کې له میشت افغان خبریال هدایت الله ایمل هدي سره خبرې وکړې او په سر کې مې د پاکستان د حکومت د همدې نوې پرېکړې جزئیات ترې وپوښتل.
له څه مودې را په دې خوا همدغسې اعلانونه خپرېږي په رسمي فیسبوک پاڼو د حکومت کې، د کورنیو چارو وزارت په ویبسایټ کې یوه اعلامیه خپره شوې ده. تر څنګ یې په ځینو رسنیو کې هم دغه خپرېږي. دا په دری او پښتو، همداسې په اردو او انګلیسي ژبو ده. په مجموع کې بهرني اتباع یاد کړي دي چې دوی غیر قانوني په پاکستان کې اوسي او له دسمبر پورې کولی شي خپلو هیوادونو ته ستانه شي. دوی په وینا هغه اگزیت فارمټ ورکوي او دوی هغه کسان کولی شي ووځي له پاکستانه. له دسمبر وروسته بیا دوی باندې ویلي دي چې درې کاله بند باندې محکومېږي هغه څوک چې غیر قانوني دلته ووځي او اسناد ونه لري. افغان خبریالان په اسناد راغلي، دوی په ویزه راغلي دي، پاسپورټونه لري. هو کله چې دغه ویزې اخیستل سوي دي، زیاتره دغه ویزې په دوو میاشتو کې باید تمدید شي، یعنی یو وری اگزیټ او انټری وخوري. ډیری خبریالان دلته راغلي او دوی بیرته وتلی نه سي، وتلی نه دي. د دوی هغه قانوني موده یعنی دوه میاشتې دلته پوره سوي، خو ویزې لري. کېدای شي ځینې کسان ویزا ولري یا هم ویزې ختمې شوي وي، دا ستونزې سره مخ دي. ځینې کسان ستاسې ویزې هم نه لري. نو باید له دسمبر نه دوی رښتیا هم له ننګونو سره مخ کېږي. که چېرې د حکومت په دې برخه کې جدي وي او رښتیا داسې کوم ګام پورته کړي، نو بیا دا زموږ لپاره د تشویش وړ ده.
دغه ستونزه تر یو ځایه پورې داسې ده چې په امریکایي چارواکو پورې تړلې، یا په هغو کسانو پورې چې دغه خبریالان هلته اسلام آباد ته غوښتي دي او د هیوادو د ورتګ ژمنې ورکړي. تاسو هلته له امریکایي ډیپلوماتیکو ادارو سره تماس نیولی؟ هلته څه امکانات شته د ورتګ قونسلګرۍ ته، سفارت ته؟
لودین صاحب، یو موضوع دلته کله موږ راغلي وو، موږ ته په حساب موږ په خپل رسنیو سره ډېر ور معرفي کړي وو، همدغه پی آر پی ټو او د ایس آی وی برنامو ته خو ځینو کسانو اپلای کړی ده دلته راغلي. موږ هماغه د ایمیل له لارې نه فقط هماغه یوې ادارې سره په تماس وو، ایمیل هم ورته کړی. دوی د ای ای آر نمبر په نامو باندې یو څه رالیږلي وو، بیا یې هغه د ګوګل فارم له لارې نه کله چې ته درېیم هېواد یعنی پاکستان و دلته راغلي، هغه باید ورولېږي، هغه هم ولېږه. بیا وروسته د پی کې نمبر په نامه یو څه لېږلي دي د خبریالانو ته، بیا په هغه ایمیل کې داسې یوه یادونه کړې چې تاسو له دې وروسته موږ ته مزاحمت مه کوئ، تاسو منتظر اوسئ. تاسو ته د کډوالو د بیا میشتېدنې مرکز په نامه کومه اداره ده چې هغه دلته رامنځته کېږي او بیا تاسو سره تماس نیسي. نور به موږ ته مزاحمت نه کوئ، نور چاته ایمیل مه کوئ، تاسو منتظر اوسئ. نو موږ منتظر یو، یاو مستقیما دغه سفارتخونو دلته په پاکستان کې ډېرې سره مستقیمې اړیکې ډېرې نه نیول کېږي، امکانات ورته نشته، هېڅ ډول روابط نه تامینېږي. موږ له ستونزو سره مخ یو، موږ همدا اوس بې وظیفې یو. لودین صاحب، په پاکستان کې کوم خبریالان چې راغلي دي، دوی ته زمینه د کار مساعده نه ده. دوی هغه ماشونه چې په خپل هېواد کې درلودل، په کابل کې یا په نورو ولایتونو کې یا کومو ادارو سره چې کار کوو، هغه پېبند شوي دي. اوس ماشونه نه ورکول کېږي. دوی له خپله ژبه خوراک لري، څښاک لري، د کور کرایه لري، که هر څه ده.
دغه ستونزه چې تاسو ورسره په اسلام آباد کې مخامخ یې، او لسګونه نور افغان خبریالان او فعالان چې له افغانستانه وتلي دي، څه ډول حل کېدلی شي؟ فکر نه کوئ چې د حل لارې شته؟ پاکستاني چارواکي که ستاسو غږ اوري، یا مثلا امریکایي چارواکي، د لنډ وخت لپاره یې تاسو حل په څه کې ګورئ؟
لنډ وخت کې خو حل دا ده، اول خو د پاکستان حکومت باید خپل پروګرام چې لري د کوم اعلانونه چې خپري په دې له سره غور وکړي. افغانان ډېر بې وسه دي، مجبوره دي چې دلته راغلي دي. د مجبوریت په اساس باندې نو غوښتنه مو دا ده چې دوی په دې هغه باندې غور وکړي، خپل اعلان باندې او په دې برخه کې مرسته وکړي. نوره هم تر اوسه هم کړې ده، بعد ډېرې موکي تر څنګ یې استن له امریکایي ادارو او هغه اروپایي ادارو نه کوم چې دي، دوی نه مو غوښتنه دا ده چې دوی جدي جدي په دې برخه کې پروګرامونه پیل کړي. او موږ ته دغه د تماس زمینه مساعده کړي چې د دوی له سفارتخونو سره اړیکې ولرو.
په اسلام آباد کې میشت افغان خبریال هدایت الله ایمل احدی و چې له آزادۍ رادیو سره غږیده. اوس هم ستاسو یو شمېر پیغامونه اورو.
السلام علیکم د ازادي لیډر ټول اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه. اشرف جنده هلمند ولایت لوی مند سیم څخه تاج د پیغام پرېږدم. دا موږ شي وس بس په مدابات کې د هلمند ولایت په لوی مند پښیمه کې مدابات ورته وای، په دغه سیمه کې موږ جنو ولاکه یاد د پولیو واکسین راغلی، تر اوسه پرې نه ولاکه یو کلینیکي نه ولاکه یو مرستي وشي راغلی. او دلته ډیر غریبان خلک سره ډیر خدا غو زیاده مچ کې شاو خام چې اگر سره کې د نجر ته وتلې نه شاد تجربه کړي ک واکسین ک مرستي هر څه چې ټوله په بازارو باندې راکړي دا بازارو نه ایستاسي ام نیم باس. نو دا مهنه د چې دې خواته مې په مرنه وکړي. د ازادۍ راډیو څخه ډېر ډېر مننه.
زه الاداد امداد د هلمند ولایت د ګرمسیل ولسوالۍ د بیرتاکې د سیمې څخه دغه یو غږیز پیغام درته پرېږدم. موږ دا د اوبو مشکل لرو، پسنه مو کرلې دي نو په وچېدو دي. موږ د لوړپوړو چارواکو څخه دا هیله لرو چې اوبه راله کړي او موږ خپل پسنه باندې وکړو.
السلام علیکم د ازادۍ راډیو ټول کارکونکو،
لاړه بټي چورو ډور بیاستې زه کاروان شنواره د ننګرهار ولایت نازیان ولسوالۍ اوسېدونکی یم. ما یو پیغام د ننګرهار کې نازیان کې هیڅ مکتبونه نشته. مکتبونه شته دی خو چې دی سرپناه ته ضرورت لري، سرپناګانې نشته دی. او چې باید ننګرهار نازیان خلک چې غریب دي باید چې مرستې ورسره وشي. ډبلیو پی کومې مرستې کا هغه چې غریبو ته نه رسول کېږي.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته غږیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00422114201.
اوریدونکو دوهمه نیمایي ته ورسېدو. په کابل کې د سهار 8:30 بجې دی وړاندې درته درسي ساعت پروګرام لرو. د بیولوژي مضمون پکې د لسم یو لسم او دولسم ټولګیو زده کوونکو ته تدریسيږي. خو اوس په مکړې لاندو خبرونو ته د طالبان حکومت شیخ ندا محمد ندیم د لوړو زده کړو وزارت سرپرست ټاکلی دی. ذبیح الله مجاهد دوشنبه ناوخته پر خپل ټویټر د شیخ ندیم د ټاکل کېدو خبر ورکړی دی. دای د مولوي عبدالباقی حقانی پر ځای تعین شوی دی. جنو محصلانو په بدخشان پوهنتون کې نندارتون جوړ کړی وو. په دې نندارتون کې چې د بدخشان پوهنتون جنو پرون پرانست، د دوی لاسي صنایع نندارې ته کې خودل شول او دوی د خپل کارونو د ودې په خاطر د حکومت او موسسو د ملاتړ غوښتنه وکړه. د افغانستان په خوانی قاضي القضات سید محمد یوسف حلیم دوشنبه په ابوظبي کې وفات شو. د راپورونو له مخې ښاغلی حلیم له تیرو شاوخوا یو کال راهیسې په ابوظبي کې د افغان کډوالو په یو کمپ ځای کې اوسېده. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به سبا په استرالیا کې د نړیوال جام په درشل کې خپل دویمه تمریناتي لوبه له پاکستان سره وکړي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله خپل لومړنۍ تمریناتي لوبه پرون له بنگلاديش څخه د 28 منډو په توپیر وګټله. او اوکراین د لومړي ځل لپاره له روسي سره د خزینه بندیانو په تبادله کې د 108 میرمنو د خوشی کېدو اعلان وکړ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ ز خبرونه.
سلام، درسي ساعت خبرونه ته هر کله راشي. نن سه شنبه ده او په درسي ساعت کې د لسم یو لسم او دولسم ټولګیو بیولوژي لولو. خبرونه درسي مسایل لرن افغانستان تعلیمي مؤسسې په مرسته چمتو شوي او لازادي رادیو خبريږي. د لسم ټولګي زده کوونکو ته ښه راغلاست وایم. نن به د کیمیا او بیولوژي ترمنځ یو مشترک درس وړاندې شي او دا موضوع عضوي مرکبونه دي. په عضوي مرکبونو کې ښوونکی راته د قندونو او نشایستې په ګډون ځینې هغه عضوي مرکبونه بیانوي چې د انسان په ورځني ژوند کې هغه ته انرژي او د کار وړتیا وربخي.
په میتابولیزم کې موږ د انابولیزم او کتابولیزم په باره کې ډېرې خبرې وکړلې چې په انابولیزم کې د ساده عضوي مرکبات څخه پیچلي عضوي مرکبات جوړېدل. دلته هغه عضوي مرکبات په لنډ شکل سره ځینې یادونه کوو. د هغوی څخه کندونه، نشایسته، سلولوز، پروټین، شحمونه او انزایمونه وایو. اول رازو قند. قند د بدن د انرژي د پوره کولو او د حرارت د ترلاسه کولو یو ډیره مهمه سرچینه ده. کله چې موږ یو ګرام قند وسوځو د هغه څخه مشته 100 کیلو کالوري یا 400 کالوري انرژي په لاس راځي. خپل کالوري څه ته وایي؟ کالوري د یو اندازې حرارت او انرژي څخه عبارت ده چې د یو ملي لیټر خالص اوبو د تودوخې درجه تر یو سانتیګریډ پورې لوړوي. کندونه خپل په ترکیب کې کاربن، هایدروجن او اکسیجن لري. د دې عمومي فرمول CX H2O Y دی. مونوسکرایډ، ډای سکرایډ او پولیسکرایډ د دې د ډولونو څخه دي. مونوسکرایډ یا یو کیمتا کان چې په هغه کې ګلوکوز او فرکتوز شامل دي. ډای سکرایډ یا د کیمتا کان چې هغه کې سکروز شامل دي. او پولیسکرایډ یا څو کیمتا کان چې نشایسته او سلولوز پکې شامل دي. ډای سکرایډ او پولیسکرایډ خپل د مونوسکرایډ د یو ځایوالي څخه لاسته راځي. د هغو د ډلې څخه یا د پولیسکرایډ د ډلې څخه نشایسته ول وایو. نشایسته د نشایستې هر مالیکول چې دی هغه د ګلوکوز څو مالیکولونه سره یوځای کیږي. یو اندازه یا یو څه اوبه د لاسه ورکوي او د هغه څخه وروسته د نشایستي هر مالیکول لاسته راځي. او بل سلولوز هم د ګلوکوز د څو مالیکولو د یوځای کېدو څخه لاسته راځي او رشتو ته ورته جوړښت لري. رازو پروتینونه د امینو اسیدو څخه لاسته راځي. دی پیچلي عضوي مرکبونه دي چې خپل په ترکیب کې خو اکسیجن، هایدروجن او کاربن لري، مګر د دغه درو شانو سربیره سلفر او فاسفورس هم لري چې د پروتین د جوړولو لپاره تر ټولو مهم عناصر دي. لکه څنګه چې ما وویل، پروتین دی لی مالیکولونه دي چې د امینو اسیدو په نامه د نور کوچني مالیکولو د یوځای کېدو څخه لاسته راځي. تر اوسه پورې په انسانانو کې شل رقم امینو اسیدونه پیژندل شوي دي چې په دغه ډول سره دي امینو اسیدونه چې دي یو اساسي امینو اسیدونه دي، یو غیر اساسي امینو اسیدونه دي. اساسي امینو اسیدونه هغه امینو اسیدو ته وایي چې په بدن کې نسی جوړېدلای، مجبور یو چې د خوړو څخه لاسته راوړو. او غیر اساسي امینو اسیدونه هغه امینو اسیدونه دي چې د خوراک یا د غذا څخه د اخستلو پرته زموږ په بدن کې د بدن ځینې حجرې د نورو امینو اسیدو څخه جوړولای شي. یعنی اساسي امینو اسیدونه موږ مجبور یو چې وخورو، او غیر اساسي امینو اسیدونه هغه دي چې زموږ په بدن کې خپل هم جوړېدای شي، خوړو ته ضرورت نشته. بل پروتینونه د امینو اسیدو پر بنسټ باندې دوه ډوله دي. یو هغه پروتینونه دي چې په هغه کې ټول اساسي امینو اسیدونه شامل دي، هغه لکه شیدې، هګۍ او هغه پروتینونه چې په غوښه کې پیدا کیږي. او دوهم هغه ډول پروتینونه دي چې د هغو اساسي امینو اسیدونه لږ دي. په عمومي ډول په نباتي پروتینونه هغه لکه د غنمو، لوبیا، نخود او نور بیلابیل پروتینونه یو تر بل د امینو اسیدو شمیر او سلسله د یوځای والي د مخه توپیر کېدلای شي. یعنی دا هغه پروتینونه دي چې اساسي امینو اسیدونه کم دي، مګر په اول حالت کې چې ود هغو ټول امینو اسیدونه چې واغه اساسي امینو اسیدونه و. اوس رازو شحمته. شحمونه اصلي د شحمي تیزابو او ګلیسرول د تعامل یا د یوځای والي څخه لاسته راځي. دی هم په ډېر اندازه سره انرژي برابري، یعنی که وګورو تر پروتین او تر کندونو د شحمو اندازه تر ټولو لوړه ده. د یو ګرام شحمو د سوزولو څخه نه کیلو کالوري یا نه سوه کالوري انرژي موږ ته لاسته راځي. شحم دی هم د کاربن، هایدروجن او اکسیجن څخه جوړ دی. په اوبو کې دی غیر منحل دی، نسی حلېدلی، او دی دوه سرچینې لري چې یوه حیواني سرچینه ده او بل نباتي سرچینه ده. د حیواني سرچینې شحم چې دی هغه په جامد شکل موږ ته لاسته راځي، او د نباتي سرچینې شحم چې دی هغه موږ ته په مایع شکل باندې لاسته راځي. په پای کې انزایمونه دی عضوي توکي یا کتلیستونه دي چې د ژوندیو حجرو دننه د کیمیاوي تعاملاتو د چټکتیا د تنظیموالي کار لري. په ژوندۍ حجره کې یا په ټوله بدن کې په زرهاوو بیلابیل انزایمونه شتون لري. په اصل کې خبره داسې ده چې کچیر انزایم موجود ونه لري، حجره هم شتون نسی درلودلی. یعنی بیل انزایم حجره ژوند نسی کولی. د انزایمو زیاته برخه پروتینو جوړه کړې ده، مګر غیر پروتینی برخه هم لري چې په هغه کې تر ټولو مهمه برخه یې ویټامینونه دي. په زیاته باندې بیا په ویټامینو کې ویټامین بی شامل دي.
اوس هم دی ولسم ټولګي بیولوژي. په ولسم ټولګي کې نن د بیولوژي یو جالب درس وړاندې کیږي. نن به په نباتاتو کې د تنفس څرنګوالی وایو. په دې برخه کې به ښوونکی موږ ته د نباتاتو د تنفس سیستم بیان کړي، او دا به راته ووایي چې غیر هوازی تنفس څه ته وایي.
د حجروي تنفس یا سلولر ریسپایریشن موضوع په دې ویډیو کې تر بحث لاندې نیسو. په سر کې حجروي تنفس وایي، د هغه څخه وروسته د ګلوکوز تجزیه، ګلایکولایزز، د کریبز دوران، غیر هوازی تنفس، د هغه اهمیت او زیایي ترکیب پر دغه باندې بحث کوو. د هر صدر مخه راځو حجروي تنفس ته هغه تشریح کوو. حجروي تنفس وایي هغه عملیه ته ویل کیږي چې د هغې په وسیله حجره د خوراکي موادو څخه خپل انرژي برابروي. دغه عملیه د حجروي تنفس په نامه سره یادیږي. په حجره کې د ساده مرکباتو باندې د خوراکي موادو ویشل، د انرژي د لاسته راوړلو پر مخه باندې، دا هم د حجروي تنفس څخه عبارت دی. او کلاندو وایو تنفس د اکسیدیشن یا د یو شی اکسیدایز کول او ریډکشن یا دغه څخه د اکسیجن ایسته کول، دغه عملیه ته تنفس ویل کیږي. د ګلوکوز تجزیه چیشته ویل کیږي؟ د تنفس په پایله کې موږ په دې باندې پوهیږو چې اوبه او کاربن ډای اکساید تولیدیږي. موږ اکسیجن اخلو، اوبه او کاربن ډای اکساید د تنفس په پایله کې کله چې موږ سا د باندې خارج کو د کاربن ډای اکساید او اوبه تولیدو بحث کیږي. د حجروي تنفس د فوتوسنتیز یا د ځایي ترکیب فرمول داسې دی چې ګلوکوز جمع شپږ مالیکول د اکسیجن، دا ځي شپږ مالیکول د کاربن ډای اکساید ته شپږ مالیکول اوبه انرژي او اته جش ای ټی پی انرژي راته برابروي. د حجروي تنفس په پړاوو کې یو ګلایکولایزس دی، کریبز دوران دی او د الکترون لیږدونې زنځیر دی یا چین دی. ګلایکولایزس ته اول راځو. د کاربوهایډریټ د اکسیدیشن عملیه ده چې په پای کې پایروویک اسید منځته راوړي ځینې، او لومړنی تنفسي پړاو دغه دی او په ټولو ژوندي موجوداتو کې دا رامنځته کیږي. دا عملیه د حجرې په سایتوپلازم کې د اکسیجن په نشتوالي کې رامنځته کیږي. کله چې اکسیجن موجود نه وي د حجرې په سایتوپلازم کې دغه عملیه رامنځته کیږي، ځکه نو هوازی تنفس یا ایروبیک ریسپیریشن ورته ویل کیږي. د ګلوکوز د یو مالیکول څخه دوه مالیکول ای ټی پی انرژي حاصلیږي. ای ټی پی یا اډینوزین ټرای فاسفیټ دا هغه انرژي ده چې حجره په کار باندې وړي تر څو خپل خوراکي مواد او خپل هغه روزمره کارونه چې دی هغه سرته ورسوي. د کریبز دوران، اصلا د انګلیسي کیمیا په کریبز په اساس حجروي تنفس درې پړاوونه لري. اول دا چې خوراکي توکي د هاضمې په جهاز کې د هضم د عملیه په واسطه په کوچني مالیکولو تجزیه کیږي، مګر په دې عملیه کې انرژي نه تولیدیږي. دوهم دا ده چې د تجزیه وړ خوراکي توکي په پایرویک اسید باندې تبدیلیږي، وروسته پایرویک اسید مایتوکاندریا ته د انرژي په خاطر باندې داخلیږي، او د دې ټولو عملیو په پایله کې تولید شوې انرژي په لاندې ډول باندې ده. کله چې ګلوکوز تجزیه سي دغه څخه شپږ مالیکول کاربن ډای اکساید، شپږ مالیکول اوبه انرژي او اته جش ای ټی پی انرژي په لاس راځي. غیر هوازی تنفس یا ان ایروبیک ریسپیریشن، کله چې اکسیجن موجود نه وي د خوراکي توکو تجزیه نسبتا د لږ انرژي په تولید سره، یعنی لږ انرژي راته تولیدوي خوراکي توکي تجزیه کوي مګر دلته اکسیجن موجود نه وي، دا د غیر هوازی تنفس څخه عبارت دی. تخمر یو ډول غیر هوازی تنفس دی، مثلا الکولي تخمر دی، کند په الکول باندې بدلیږي. دا زیاتره وخت کې شراب چې دی دغه کند په الکول باندې دلته بدلیږي، دا یو غیر هوازی تنفس دی. لکټیک تخمر دی، کند په لکټیک اسید باندې راته بدلیږي، او د دې عملیه په پایله کې الکول او کاربن ډای اکساید ترلاسه کیږي. د غیر هوازی تنفس اهمیت په دې کې دی چې په نباتاتو کې د قند تخمر څخه الکول او کاربن ډای اکساید ترلاسه کیږي، او بل دا چې په صنعت کې دی مهم رول لري. خمیر مایع او یا هغه بکتریاوې چې د الکول په تخمر کې کار اخلي هغه زیات اهمیت پیدا کوي، او بل هم لکټیک اسید تخمر چې دی هغه په تجارت کې په سوداګرۍ کې د پنیر او مستو جوړولو لپاره ډیر کارول کیږي. زیایي ترکیب یا فوتوسنتیز چې څه ویل کیږي، نباتات د زیایي ترکیب یا فوتوسنتیزز لاره د خام موادو څخه لکه اوبه، کاربن ډای اکساید د دې پښتون کې انرژي جذبوي ځانته، یعنی د دې د انرژي د چې د کاربن ډای اکساید او اوبه او خام مواد د دې څخه ترلاسه کوي. دا عملیه د نباتاتو په کلوروپلاست کې د لمر د رڼا پښتون کې، یعنی لمر د لمر څخه د خپل انرژي اخلي، بس دغه د روزمره د اوسو انرژي سو.
مننه چې لازادې رادیو څخه درسي ساعت ته وګیاست. د دولسم ټولګي تیر درسي ساعت کې مو وراثت ولوست. نن به د بیولوژي او بل موضوع ولولو. دا موضوع جینیټیک دی. د جینیټیک په برخه کې لومړی ښوونکی موږ ته په لنډه توګه د جینیټیک تاریخي بحث بیانوي، او په دوام به د ژوندۍ موجود په ژوند کې د جینیټیک علمي ارزښتونه ولولو.
لومړی راځو جینیټیک پیژنو. د دې ترڅنګ د جینیټیک تاریخچه، جینیټیکي انجینري او د جینیټیک د علم اهمیت په دغه موضوعاتو به بحث وکړو په همدې ویډیو کې. اول راځو جینیټیک. خپل جینیټیک چې څه ویل کیږي، د جینیټیک علم چې دی هغه د بیولوژي و څانګه ده، یعنی په بیولوژي پورې اړه لري. د وراثت علم یا هم د خپل جینیټیک یا د جینیټیک علم چې دی هغه د والدین څخه راتلونکي نسل ته د خواصو لېږد او څرنګوالي څخه بحث کوي. دا چې څه ډول، څنګه، په کومه طریقه او د کومه دلایلو یا هم څه ډول همدغه د ارثي خصوصیات یا ارثي خواص د والدینو څخه اولادونه ته بیا هم راتلونکي نسل ته لېږدول کیږي. دغه علم د جنټیک د علم په نامه یادیږي. دا علم له یوې حجرې څخه بلې حجرې ته، د والدینو څخه نوی نسل ته، او یا هم له یو نسل څخه بل نسل ته د بیولوژیکي معلوماتو د لېږد څخه عبارت دی. ارثي خواص یا جنټیک، داس وایي چې جنټیک علم چې دی هغه چې شو مطالعه کوي دا چې څنګه ارثي خواص له یوې حجرې څخه بلې حجرې ته لېږدول کیږي، د والدینو څخه څنګه نوی نسل ته لېږدول کیږي، او یا هم څنګه له یو نسل څخه بل نسل ته لېږدول کیږي. دغه موضوع، دغه څېړنه ټول د جنټیک د علم په نامه یادیږي. د جنټیک تاریخچه، څه وخت جنټیک استفاده کېدل یا څه وخت منځ ته راغله، وایي تقریبا ډېر کلونه پخوا، تقریبا 10,000 کاله پخوا، انسانانو د نباتاتو او حیواناتو په اهلي کېدو او روزنه باندې پیل کړی و. هغوی د نباتاتو ډولونه کرلې، بیلابیل نباتات به یې کرل، د دې تر څنګ به یې حیوانات هم اهلي کول، وحشي حیوانات. البته دوی ډېر پخوا د حیواناتو او نباتاتو د ښه نسل د لاسته راوړلو لپاره ډېر هلې ځلې کول، ډېر کوشش کوي. د دې کوششونو په نتیجه کې د وخت په تېرېدو سره، ډېر وختونه چې تېر سو، بیا د انسانانو د اړتیا سره سم د حیواناتو او نباتاتو ډېر ښه نسلونه منځته راغلي دي. همدارنګه د دې پوهې څخه د ناروغیو د درملنې او د نوو درملونو په تولید کې، او همدارنګه په نورو برخو کې هم د دغه علم څخه کار، یا د دغه پوهې څخه کار اخیستل شوی دی. دوی ډېر پخوا چې کله دوی په نباتاتو حیواناتو باندې اخته، او د دوی په روزنه باندې، د دوی په وده باندې، د حیواناتو په اهلي کېدو باندې، د نباتاتو په کرلو باندې، دوی په دې هڅه کې وه چې وکولی سي د نباتاتو ډېر ښه نسل منځته راوړي، یا نباتاتو حاصلات زیات ولري، د تر څنګ د حیواناتو ښه نسل لاسته راوړي. چې بیا د دغه کوششونو په نتیجه کې، کله چې دوی ډېر هلې ځلې وکړې، ډېر کوششونه یې وکړل، دوی بیا د جینټیک څخه کار واخیستي. د جینټیک د علم څخه یوازې د نباتاتو حیواناتو د نسلونو د رامنځته کولو لپاره نه، بلکې د انسانانو په برخه کې، د انسانانو د ژوند په برخه کې هم کار واخیستی. د انسانانو دپاره د بیلابیل ناروغۍ درملنې دپاره، د دې تر څنګ د نوي درملو دپاره، د نویو درملو په تولید کې، همدارنګه په نورو برخو کې هم کار اخیستل کېده. دوی په نباتات حیواناتو کې داسې ده، په دې ډول د جنټیک د علم څخه کار اخیستل چې په جنټیک کې دوی وکولی سوای چې د یو حیوان ډي ان اې بل حیوان ته انتقال کړي، یا د یو حیوان د ډي ان اې څخه کټ مټ همهغسې حیوان بل حیوان منځ ته راوړي. چې په دې سره د دوی هغه د حیواناتو نسل ډېرېدل، همدارنګه په نباتاتو کې هم کله چې دوی جنټیک څخه کار اخیستي، د جنټیک د علم څخه یا د جنټیک د انجینري څخه، دوی وکولی سوای چې نباتات ښه نسلونه منځ ته راوړي. بیولوژي چې دی هغه یو ډېر پخوانی علم دی چې خپل بشر کولای سوای ډېر شیان پکې منځته راوړي، یا ډېر شیان پکې کشف کړي چې بشر هغه ته ډېر زیات پاملرنه کړې ده. خو د یوې پېړۍ په شاوخوا کې دا علم یو نوی پړاو ته ننوت، یوې نوی سلسلې ته ننوت، چې دغه نوی پړاو نن د جینټیک په نامه یادیږي. دا جینټیک علم چې دی هغه یو نوی انقلاب یې په بیولوژي کې منځته راوړي، سره دی چې د دغه یو پیړۍ په شاوخوا کې یو نوی پړاو ته منځته راوړي. دا یو نوی پړاو د جینټیک په نامه یادیږي، چې د خپل جینټیک په بیولوژي کې یو مکمل، یو نوی انقلاب یې منځته راوړي. په اتلسمه پیړۍ کې یو شمېر پوهان په دې هڅه کې وه، یا دوی کوشش وکړ چې له یو نسل څخه بل نسل ته د ارثي مشخصاتو لېږد تر څېړنې لاندې ونیسي. دوی په دې باندې وتوانېده، یا دوی کوشش وکړ چې له یو نسل څخه بل نسل ته د ارثي مشخصاتو، یا هم د ارثي خصوصیاتو لېږد تر څېړنې لاندې ونیسي، چې دا څه ډول له یو نسل څخه بل نسل ته انتقالېږي، یا څه رقم په کومه طریقه سره څنګه یو خصوصیات، یا یو ډول ارثي خواص راتلونکي نسل ته د مور او پلار څخه چې کله ولېږدول هغه ښکاره کېږي او ځینې نه ښکاره کېږي. دغه ټولې تور څېړنې لاندې په اتلسمه پېړۍ کې ونیوي. خو په دوو عمده دلیلونو باندې ځینې مشکلات منځته راغله، چې هغه له یوې خوا د مناسبو ځانګړتیاو د انتخاب نه موجودیت و، او د بلې خوا هم په ریاضیاتو کې د بشپړو معلوماتو نه درلودل و، چې دوی په ریاضي کې بشپړ معلومات نه درلودل. خو لومړنی شخص چې وکولی سوای، یا په دې باندې وتوانېدی چې د ارثي خواصو په لېږد باندې هغه حاکم قوانین وپېژني، هغه اتریشي راهب ګریګور موندر و، چې هغه ته د جینټیک د علم پلار، یا هم د وراثت د علم پلار ویل کېږي. ځکه چې هغه لومړنی شخص و چې وکولی سوای د ارثي خصوصیاتو په لېږد باندې قوانین وپېژني. پاتلسم کال کې دغه قوانین چې د مشین پر بوټو باندې د تجربه حاصل وو وړاندې کړ. یعنی دغه قوانین چې منځ راغله د یا مندل چې کم قوانین منځ راوړل هغه د مشین پر بوټو باندې د تجربه حاصل وو. د مندل په نظریاتو باندې د هغه د مرګ څخه شل کاله وروسته خلک پوه شول. یعنې د هغه کله چې هغه خپل نظریات وړاندې کول په هغه وخت کې د خلکو دپاره د منلو وړ نه و. خلک پر هغه باندې باور نه کوه. بالاخره د هغه د مرګ څخه وروسته شل کاله وروسته خلک په دې باندې پوه شول چې د مندل هغه نظریات تجربې او مطالعې صحیح وو. د جینیټیک علم چې دی هغه یو ځوان او ودې په حالت کې علم دی. یو ځوان یعنی نوی علم دی او د ودې په حالت کې دی. ورس په ورس په جینیټیک کې نوې موضوعات راځي، جینیټیک اپډیټیږي او نوي نوي شیان په هغه کې کشف کیږي او هر ورځ یو موضوع د انسانانو لپاره واضح کیږي. بلینوال مودې جینیټیک انجینري پخوا دا هیڅ چا نه منل. که چیرې مثلا یو چاته ویل کېده یا به یو ورځ ویل کېده چې د انسان انسولین کولی سو د بکتریا په واسطه تولید سي، دا هیڅ چا نه منله چې یوه ورځ به د انسان انسولین د بکتریا په واسطه تولید سي. یا به هم د رومیانو یا د رومي بانجان په جینونو کې نور جینونه داخل سي. دا د خلکو دپاره پخوا هیڅ د منلو وړ نه وه، نه هم چا باور کوله پر هغه باندې. خو نن داسې تخنیک منځ ته راغلی دی چې دا کار بلکل ممکن سوی دی، یا دا کار شونی سوی دی. په 1993 کال کې ساینس پوهانو یوه تجربه سرته ورسوله چې جنیتیکي مطالعات ته بیخي د بیخ څخه بدلون ورکړ. هغه تخنیک چې په هغې کې د عملي موخو لپاره جینونو ته بدلون ورکول کیږي، او یا هم په بل عبارت هغه عملیات چې په هغې کې د یو ژوندی موجود ډي این اې په کوچني ټوټو باندې ویشل کیږي او بل ژوندی موجود ته انتقالیږي، دې ته د جینیټیک انجینري وایي. د جینیټیک عملي تطبیق مو بل عنوان دی. وایي د جینیټیک عملي تطبیق په حقیقت کې 10,000 یا هم 12,000 کاله پخوا پیل سوي دي. عملي تطبیق یې 10,000 یا 12,000 کاله پخوا پیل سوي دي. کله چې انسانانو د ښکار کولو او دوی د کوچ کولو، دا چې دوی ښکار کوي او هر ځای ته دوی کډه کول یا هم کوچ کوي، کله چې انسانانو دغه ژوند پرېښود او ساکن ژوند یې انتخاب کړ یا هم ساکن ژوند اختیار کړ، په دې وخت کې د نباتاتو په کرلو او د حیواناتو په روزنه پیل وکړ. دوی نباتات یې وکرل او حیواناتو په روزلو باندې لاس پورې کړ. دوی به حیوانات روزل، همدارنګه نباتات به یې کرل. هغه حیوانات او نباتات چې ښه حاصل به یې ورکاوه هغه به انتخابول. هغه نباتات او هغه حیوانات چې ډېر ښه حاصل یې درلودل دوی به هغه انتخابول. د دې ټولو کارونو موخې د انسانانو خوراکي حالت ښه کېدل وو. یعنې دوی موخه دا وه د دې کارونو څخه چې د انسان خوراکي حالت ښه کړي. تر شلمې پیړۍ پورې دې کار دوام درلود. تر هغه وخته پورې انتخاب د موټیشن په واسطه منځته راتلونکي بدلونونه وو چې د مطلوبه خواصو لرونکي ژوندي موجودات به یې په خپلو کې القا یا هم کراس کول. په شلمه پیړۍ کې کله چې د ارثي جوړښتونو په اړه معلومات زیات شول، د روزنې یا هم د ودې میتودونه هم ښه شول. کله چې په 1960 میلادي کال کې د ډي این اې قطع کوونکي انزایمونه اختراع شول، هغه وخت د جین تخنیک هم شروع شو. په انساني طب کې د کرنیزو درملو په جوړولو کې د جین تخنیک څخه کار اخلي. د جین تخنیک موضوع چې د هغه د اخلاقي پلوه له دې تخنیک څخه ګټه اخیستنې په اړه ډېرې پوښتنې رامنځته کړې دي. د اخلاقي پلوه هغه لامل یې دا و چې یاد شوي تخنیک یا دغه تخنیک د ګټو تر څنګ زیانونه هم منځته راوړل. د هغې څخه ناسمې ګټه اخیستنې امکان هم موجود و. له همدې کبله د جین تخنیک د تجربو لپاره په ټولو هیوادونو کې ځانګړي قوانین موجود وو چې د قوانینو پر اساس مثلا دغه قوانینو پر اساس باندې د جین تخنیک څخه یا د جین د تخنیک د تجربو څخه تاسو کار اخیستلی سي. د ساینسپوهانو، قانونپوهانو، همدارنګه مذهبي شخصیتونو کمیټې جوړ سوي دي چې د جین تخنیک په کړنه باندې څارنه کوي. دوی ټول دغه کمیټه دا دنده لري چې د جین د تخنیک د کړنو څخه چې دوی کمې کړنې سرته رسوي دغه څخه څېړنه وکړي. په کرهنه، همدارنګه په مالداري کې هم د جین تخنیک څخه کار اخیستل کیږي. په 1900 میلادي کال کې شاوخوا یو د دغه کرونو په شاوخوا کې یو کروندګر په جرمني کې یوازې 500 کسانو ته خوراکي توکي برابرولی سوی. یعنی یو کروندګر یا یو بزګر نه سوی کولی چې په جرمني کې د 500 کسانو څخه زیاتو کسانو ته خوراکي توکي برابر کړي. همدا و چې په 1900 میلادي کال کې دغه شمېره بیا 30 کسانو ته ورسېده. د 15 کسانو څخه 45 ته ورسېده. بیا هم دغه شمیروالی دغه شمیر چې وغه بسواله نه کاوه، یعنی بسنه نه کوله چې د خوراکي چې یا هم د خوراک راتلونکو ستونزې پوره کړي، ځکه چې انسانان یا نفوس ډېرې دي، خو یو بزګر نسوي کولای چې ټولو انسانانو ته خوراک برابر کړي. د حیواني او نباتي محصولاتو په برخه کې شوي تخنیکونه مشاهده هیله راکوي چې د تولید اندازه به نوره هم زیاته سي. په نباتاتو کې د جین تخنیک یو خاص ډول بکتریا څخه کار اخیستل کیږي چې دا کولی سي د تولید اندازه زیاته کړي. دغه بکتریا د نباتاتو ټپي برخې یا هغه زخمي برخې ته د بیګانه جینونو د پلازمید په واسطه نباتي حجرې ته داخلیږي چې بیګانه جینونه د نبات ډي این ای ته داخلیږي او نبات وده کوي. کله چې نبات وده وکړي دغه عملیات چې ده په خپله په اسانۍ سره د ځوان نبات په پروتوپلاست کې سرته رسیږي. د مسایدو شرایطو یعنې هغه شرایط چې ورته مساعد دي په هغه صورت کې له دې حجرې څخه یو نبات وده کوي چې هغه بیګانه جینونه لري. د دې میتود څخه کولی شو چې په بېلابېلو برخو کې کار واخلو او د تولید اندازه زیاته کړو. په حیواني حجرې کې هم کولی شو چې بیګانه جینونه ورداخل کړو یو حیوان ته یا حیواني حجرې ته. د تجربې په ډول یې د موږو د ودې د هورمون جین چې دی هغه موږکانو ته انتقال کړ. په پایله کې داسې موږکان منځته راغلل چې د هغوی وزن د عادي موږکانو څخه دوه برابره وو. د دې موږکانو څخه د هغوی وزن دوه برابره وو. دوی څه وکړه؟ د موږو د ودې هورمون یې واخیستې د موږکانو ته انتقال کړ چې دغه انتقال څخه وروسته داسې یو موږک منځته راتلی چې هغه د عادي موږکانو څخه د هغه وزن دوه برابره وو یا هغه جسامت یې دوه برابره وو. د انسان د ودې د هورمون جین یې خوږ ته انتقال کړ سره دې چې خوګانو په چټکتیا سره وده کوله او وزن یې هم زیات شو. خو نیمګړتیاوې یې د هډوکو په بندونو کې وه چې د ځینې نیمګړتیاوې د هغوی د هډوکو په بدن کې وو. د هغوی د بدن کې د هغوی د هډوکو په بندونو کې ځینې نیمګړتیاوې وې. په کبانو کې هم د جین انتقال له یو کب څخه بل کب ته ورسېد. یعنی دوی په ماهیانو کې هم له یو ماهي څخه بل ماهي ته جین انتقالوي چې بیا نوي نسلونه یې منځته راوړل چې کولی شوی چې په چټکي سره وده وکړي او وزن یې هم زیات شول. هر جین له یو حیوان څخه چې بل حیوان ته یا هم د انسان څخه چې حیوان ته جین انتقالیږي د هغوی په وزن کې زیاتوالی راځي، یا هم دوه برابره کیږي یا درې برابره کیږي، خو د هغوی په وزن کې زیاتوالی راځي. د انسان لپاره هم د جین تخنیک څخه کار اخیستل کیږي چې د انسان لپاره د جین تخنیک استعمال مو اخري موضوع ده. د انسان لپاره د جین تخنیک استعمال د جین تخنیک څخه زیاتره د تشخیص په برخه کې کار اخیستل کیږي. یعنی زموږ په ژوند کې په انساني ژوند کې ډیر زیات استفاده کیږي. مثلا کولی شو د تشخیص په برخه کې د جین د تخنیک څخه پراخه ګټه واخلو. که چیرې د جینونو لړۍ چې د جینټیکي بې نظمۍ لامل کیږي معلومه وي، کولی شو د متقابل قلوي ګیانو د لړۍ له لارې د ناروغۍ تولیدونکي جینونه پیدا کړو چې دا هم د جین د تخنیک په واسطه کیږي. په انسان کې د سینې سرطان جینونه هم په دې طریقه معلومېدای سي. د جین د تخنیک څخه د ګټه اخیستنې یوه بله بېلګه چې د هغه جنایي موضوعات دي. جنایي موضوعات مثلا که چیرې یو څوک جرم کړی وي هغه د ترشک لاندې انسانانو ډي این ای اخیستل کیږي بیا سره پرتله کیږي. همدارنګه د ارثي ناروغیو په تشخیص کې هم د جین د تخنیک څخه کار اخیستل کیږي. دا اوس موږ د جینټیک موضوع جینټیکي انجینري دا چې په کومه ځایونه کې کار اخیستل کیږي په دې هیله چې د پام وړ مو ګرځېدلې وي او څنګه درته ګټور تمام شوي وي.
هیله ده چې د بیولوژي نننی درس ښوونځي درسونو په زده کړه کې درسره مرسته کړې وي. نو هیله ده چې د استاد له تشریح څخه په استفادې په کتاب کې شته پوښتنو ته ځوابونه ولیکئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.